más amor.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. شنبه ده د بریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږوشتمه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د غونجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغه په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغه ته د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 316 دیرشو ډیر ماشومان وژل سي وي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 46 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سي وي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سي وي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبري وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ټول ژوندۍ پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل شوولې.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان نجونو چمتو شوی چې 500 ډالر سي خو دوی په ورسته شیبو کې نه هلی شوی.
طالبانو ترتیری سټیشن بجمنه کړې و چې ژوندۍ به د ټول نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي وي.
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمت کې دروغ ویل.
د طالبانو حکومت وایي د روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دي په هیواد کې دننه زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. د هموري چې غزنی ته د حواله تولیدو سره زیات سیلانیان ورځي.
بس له ملګرو سره ولاړو ښه منظره مو وکړه لکه دغه وکړو ځلته ناشي پس دې ګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده ډېر خوشحاله یم.
کونړ کې پر ځینو کورنیو بشری مرستې ویشل شوي.
اصلا د اروپایي دولت لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کېږي او د یونیسف د لارې وړل کېږي.
راپورونه وایي په اوکراین کې روسي ځواکونه د څه باندې یوې میاشتې وروسته هم هغه څه چې خبرې کېدې پرمختګ نه لري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د لوبلو میدان او تاندې څانګې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروې، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربي امارات او غابن هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یوه برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو د دایمي استازې لانا زکی نصیب لخوا ولوستل شو راغلی.
دیونۍ کې له 1 میلیون زیاتې افغاني نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو دوی په وروستیو شېبو کې ناهیلې شوې. د دوی هیلې د ښوونځیو په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی پوهې شوې چې په یوې خپلسرې پرېکړه کې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. دا پرېکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي، د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته دی اونۍ کې له 1 میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه شي کولی دوی نورې ناهیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې دایمي استازې مونا جوال
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیې غوښتنې په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو ویاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېرې شهر شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پرېکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل، د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا هبت الله لخوا شوی دی.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام په وړاندې عکس العمل بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي، هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني. ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هیوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې د ودې او پراختیا لپاره هڅه کوي په مستقیم تماس کې راسره دی. ویسا صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوي چې طالبان ولې جنونو پر تعلیم خپل ژمنه په ورستی ورځ ما تکړه؟
ډیر مننه ټولو اوریدونکو همکارانو ته. ولا نه پوهیږم، طالبان خو تر اوسه پورې رسنۍ ته هم داسې واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا موږ په همدې خاطر باندې خپل پرېکړه ماته کړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویلي دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه وه جوړه کړې، نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کېدلی نه شي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای او خپله د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه، خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی هم اسلامي یونیفورم درلودی. او زما په فکر سره طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځی باید تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره، د نړیوالو سره دوی وعده کړې وړه ده. بیا په ناروی کې چې کوم کانفرنس وه هلته دوی بیخي لیکلي ورکړي وو چې موږ به د نجونو ښوونځی پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته شو هم د ولس تر منځ هم نړیوالو ته.
ویسه صاحب، نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي دې پرانیستل سي. څه تاثیر به وکړي دغسې مدني حرکتونه؟
په کابل کې په 5 شنبه زموږ کلملا رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکران په ټولو سیمو کې راوتلي وو. او موږ غوښتنه هم له خلکو له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده، او تعلیم د افغانانو حق دی. باید موږ خپل حق په خپله واخلو، او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووځو. که چیرې موږ چپ پاتې سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځی د نړیوال غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپله واخلو. زما په فکر سره همدغسې لارینونه د ولس لخوا فشار طالبان راوستل به یو مثبت پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځی بیا د نجونو پر مخ لاسي.
په همدې حل کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه سوي. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی. موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسني وخت کې افغانان یو بشری ناورین سره مخ دي. ډیر خلک بیکاره شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې چې هغه ښځینه ښوونکي وي هغوی پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی چې وایي چې ولس هم داسې لري، نو باید دوی د ولس د جنو شخصي او د سیاستونو قرباني نکړي، او باید یو ښه سیاست وکړي، او هم دغه جنو د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خپسي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټول افغانانو د پدېغه و. میاشت کې ما شل ولایتونو ته سفرونه کړی و، ما د زرهاو افغانانو سره لیدلی و. دا ټول غوښتنه هم دا و چې موږ د جنو تعلیم خامخا غواړو.
ډیره مننه د قلم لار ټولنې مشر متي ولاوي سو چې د جنو پر تعلیم د محدودیتونو پر مسله خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت یو جګپړی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په کار د پدغه هیواد کې د نن زراعتي محصولات او حاصلات زیات شي.
د کابل په بادامباغ کې د بسګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په 2 مڼه پیلې ده، سا کال په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل شو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه، او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري تنظیم شوی. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بسګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر سي، افغانستان به ځان بسیاي نه پلور بوزي.
یو ملک د فقر لاس نیول یا غوښتل د مرستو د کومک په دې موږ تاسو افغانستان پرمختګ نشي کولای. دا به د یو میاشت د یو ژوند لپاره د یو چا هغه ضرورت په دپه شي، خو دا میاشت لپاره نشي په دپه کېدلی. باید چې ژر تر ژره داسې یو حالت راولو چې دوی خپله پر ځان پکې پاشي.
عبدالغنی برادر بزګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه، او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو سترې پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنیزې ځمکې به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي. خو د دې پروژې په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرنس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، او د لسګونو نوبیو بندونو د ډیزاین او جوړولو خبري هم ورکړ. خو ښاغلی عمر لنړیوال وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
افغانستان
د نوموړي په خبره افغانستان هر کال 9.5 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5 سلنې ته یې لاسرسی سته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بزګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بی وزلی د دوام په لړ کې په کونړ کې پر لسګونو کورونایو مرستې ویشل شوی.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوی سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوي، چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړل شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نرنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیر چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ویل سی ویروسی ځواکونه په اوکران کې هغه څه چې ګمان کېده پرمختګونه نه لري. بلخوا د روسیې یو جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکران د ختیځ نیولو ته پام وړوي. تفصیل له اسمت څرونه.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوز د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکی د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته لویدیس پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوز جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسی جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسی ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسی جنرال پرونی څرګندونې شي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسی جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنشتي.
ازادي رادیو تا غواجاست په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه.
په بلخ ولایت کې د کونفو 15 پړاو سیالي 13 ورځ نه وخت پای ته ورسېدی. د کونفو فدراسیون په وی خبر پاڼه کې 13 ورځ نه وخت خبره کړې ویلي یا د سیالي د بلخ په قربتوب د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د 3 ورځې لپاره ویچې د جمعې ورځې په مازیګر پای ته ورسېدی. د دې فدراسیون په وینا په یادو سیالیو کې د بلخ په ګډون د سمنګان، فاریاب، تخار او کابل لوبغاړو برخه اخیستې وه چې غوره لوبغاړو ته مډالونه او کپونه هم ورکړل شول. دا چې په دغه لوبو کې چا تلولي خپله او څوک په ترتیب سره دوهم او دریم شول څنګه دی ویل شوی. خو ویل شوی چې فاریاب ولایت د لوبو د اخلاق کپ خپل کړی. د دې لوبو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د کونفو و ورزش و د خودل شوی. په غزنی ولایت کې د والیبال سیالی تیر ورځ پیل شوی. د بدنی روزنی ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلې له مرکز نه ګډون لري. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره د غزنی ولایت ورزشي امریت په جمنازیوم کې دوام ولري. د دې لوبو هدف د غزنی ولایت د والیبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل په ګوته شوي. او نن به د هندوستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا IPL 15 پړاو پیل شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې یاد لیګ د رواني میلادي میاشتې په 26 یعنی نن شپه پیلېږي. دغه لیګ کې لس لوبډلې ګډون لري چې په یوه میاشت کې به د یو بل په وړاندې شاوخوا 500 لوبې ترسره کړي. د 2022 کال IPL کې د نورو بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګربز، رحمت لکنډوال او فضل حق فاروقي هم لوبېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د زیته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هواد لبیلا بیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانان ورسی. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی خي. دور حل په دې ریپورت کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندارونه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر بنجرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دوري دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګر را سره د شاه خاصی ویني.
نن غزنی تراغلی به زیارتونه وکړو. شمس بابا ته ولاړو، جمعیه اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مې مبارک ته، بهلول دانا ته ډېر خوشاله. بس د ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو ځلته ناست یو. بس دېګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده، ډېر خوشاله.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډېری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته په دې خاطر غلی وم، ځینې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل. زیارت هم وکړو.
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو. ډېر مهم تاریخي ځایونه هم ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
له ناول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي وروسته بلار سمه بهلول دانه همدغسې څو نور زیارتونه دي غواړم. ټول زیارتونه له خپل فامیل سره راغلم، یو ځای په زیارت وګرځم، بیا به دیګو کاغې نه وروسته به بیا په یو څه زیارت وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیده وکړه او ډیر خوښي له خپل خوښي سره، مطلب له خپل فامیل سره. او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښتا او چې ډوډۍ او چای پکې وخورو، نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی ډېر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت سوی دی.
موږ په هر روبه کې 2500 2600 2800 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتی دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې وروستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند یې هم واخیستلی. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لویدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هره شېبه ویرسته چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبې کوي. دا ناخبره ماشومان په یوه داسې سیمې کې لوبې کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري، او هره دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس مهال دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبې کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر اووه زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لویدلي دي، چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هوکې چې هغه نو سړی به دغه بارانه دغه اوس د کوچنکۍ چې ورولویږي دغه به نو ډېر تاوان یې، او که به دغه یوه ګونۍ سیمې ډېر
هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دوی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم سته چې ماشومان ورولویږي. دوی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډېر ستا و کې باید پټې کې خلک پو
علت یې څه دی ولې خلک نه پټوي؟
نو خدا دا نه پامې د لکه هغه د کلات کې و که چیرې و چې هغه زابل کې و هغه مسلمان چې کوچنی چې ولیدلی
په کندهار کې موس ول دا اوس څو ماشومان ور شو وسول
دا چې دا تاسو سرلڅي باید ضرور هم پټ کې.
او تاسې ولې نه پټوي؟ تاسې د کلي د وطن د خلکو
باید پټې کې خو امر سړی نو
او دلته د پټېدو علت څه دی ولې نه پټېږي؟
دی پټېږي خو نو خد بیا پامې ده نو
یعنی خلک توجه نه ورته
کی هغه مال عبارت په یاد سي چې کار در کار جن تیر سي لکه پښتنې چورول ودی.
د اورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجي شفیولا وایي په سیمه کې وروستۍ وچکالۍ د دې لامل سوې ده چې ډېری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې کښېنوي، خو وایي دغه څاګانې پایله نه ورکوي او وروسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي، او دا ترې هیرې سي. او دغه راز د خلکو د اقتصاد ضعیفوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نسي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې دي وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خو ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه وي، خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې دپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي، دوی داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته نه توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خو دا ژورې څاګانې ولې نه پوښل کېږي، او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کېږي؟ د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال سانولا ولسمل ازادي راډیو ته وویل.
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت ته پکار دا ده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، پکار دا ده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پیښې کېده لای نه به پراتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوجنونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلي عمري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري دوام کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو، خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې شوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغو نجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تېره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپل دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 ډیر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 4 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدانې وی بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی. درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې به اوري چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه روبه کې په یو نړیواله شلوي روبه کې ماته ورکړل.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ په خانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې په توګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد کرکټ د تجربه او د غشان د نوی دندې پاړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داري ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم واری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي زموږه غل ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سوار لس ول مریض کال کې بیلابیلې لاسراوړنې درلودي. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د نولس کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او اسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایاندي په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشوتل چې ایرلند لوبډلې ته په دریو نړیوالو په مسابقو کې روغه ماتې ورکړي. همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړله او له هغې وروسته افغانستان بیا له نړۍ سره درې نړیوالې په مسابقو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه لوبه کې او په یو نړیواله شلا مسابقه کې ماته ورکړله. چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماته وخوړه هغه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماته ورکړله. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان د لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشوکله ان تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته یې ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو یو چې خوشبختانه د کومې ستونزې سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګه کې د ادارې په سټراکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې او سرچن کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ تھری لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ ٹو لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ ون لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزونکو ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې څلوېښت کاله عمر لري کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي ځکه دی او یو شمېر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شول. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوم چیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچکس بخش کې لرله. نو زه او کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای اوس څلوېښت کلو یم، دېرش کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډېر خوشحاله دي. کمپلین مې چور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډېر ښه عملي کړی او ډېر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. انشاءالله لرې نه ده چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچینګ ته راشي. نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي. پنځه زونه لرو، هر زون کې باید څلوېښت پنځوس لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دا غویا غا ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شینو غونه یو ډیر ټیکنیکلی خپ پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړی وړی نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی ډیر رنز یې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې خخ بالونه یې ایسار کړي نو په خوا باغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اورکاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه ډیر شنزه په سلی زبانه بدل کی سل رنز چې دی ما خام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي فیملی سپورټ کیږي کوچ ډیر خوشحالي کی نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کی نو هغه ډیر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه د یولس کسان لوبه د څوک لس رنزه څوک شل رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن اوټ نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوای کوم کوچینګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم انشاء الله از ا فایټر یم ما په کرکټ کې اخري بال پوری فایټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډنګ هغه ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره مې انشاء الله همداسې فایټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټول نقطې ته وزي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکی دی او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کېښودل شوی و په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرک ان فون نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې له یو شمېر مالي بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي ښاغلي راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافی لوبغاړي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغاړو نومونه بدلېږي د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغاړي په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغاړی و په 1970 کې معمر القذافی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وی ویل چې دا پاکستان حق ته اټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدې څرګندونه وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نومونو ماور البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او زرینو رو سیاستوالو په نومونو همزنی ځایونه شته معمر القذافی چې شاوخوا څلوېښت کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده
و امر دل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بل خبرونه مو په لوبو بخون کې څښتن سپارم هر چټ چیاست روغ جوړ خوشاله بنئلی اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلامونه لا تیرې وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شی ستد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي،
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور پهمهوي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبره وي دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مراته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرم وار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرم وار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنکم بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکیو ځوانۍ کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خالو زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټول شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لار برابروي. د همدغه بی ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویر او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بیلارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کېږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله دا چې ماشومان مو له هماغه کمکینۍ پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غېږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غېږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.